د کابل په وخت سهار 2 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستر محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په هم محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستر محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شراب د څخلو او د وی بوشکي شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په مازر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په مازر کې په درو وهلي او سزای ورکړي دي. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 403 مالي کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپله اکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالي کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 403 مالي کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې دوه تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اووریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له وو نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بېقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر ستراتیژیکو اتومي وسلو د جنګي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6 اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د طالبان حکومت ویلي دي چې په سیاسي چارو او سولې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دغې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری ډی کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو یې رسمن په دوحې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوحې تیر کانفرنسونه د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي، ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د ریاقونو په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شتننګونو د هواري او د یوې حل لارې د منډلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي اساسي ټاکل هم د باسونو یو برخه جوړوي، دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مئی کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیره غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو لا غې ډلې ټول ګډونه حکومت، بشري حقونو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظرونه وارتا او مثبت بللی وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لا پیاوړي کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 300 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمیرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پله پسې وچکالی او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشمان کې یو مېورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلونو
و هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلو پنځه ساله بود پورم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
تری ماشومانو یو می ورندار او یو می ورور ځکه کسی ز کورنۍ و څلور تن وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې دوه کلونو یا یو نیم کلن دی د هغه وضعیت یو څه ښه دی خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلی
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 1540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډبلیو اف پی په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه څاروي کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولې ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوی زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوي. یو شمیر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ تبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه راپورټ کې.
د بې پولې ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ د مې میاشتې په 20 نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,486 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. ایم ایس ایف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پول ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکی ورکړل شي. د راپور کې د ایم ایس ایف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو سرې دانې راختلي او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سرې دانې له ډېرې شوي که لږه هوا ښه وي نارامي کوي ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې بیا کټ کې پروت وم تبي نيوليوم بيدانتر ترام دويراك نور مشرم هم شري نيوليوم
دنګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو دولس کلن مهنت الله وای
یو څو خوړان دي ز شرینی ولې مطبی مطبه میو او زکام میو بیره باندې سری سری دانی راو خاتی او ډاکټر لالاړم غیر ال ویټامین ای او پرستامول ګولې راکړي ډاکټر علی ویل چې ته زی بیل کا او لم لمبا کوا به لمبا می کول او زی می تبیر کلو اوس ان شاء الله خیم
نو ما وړی زیاتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغي پر اسانه تیر شو خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دی د ناروغي ډیر وکړی دل په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس لوسایلو څخه کاروانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویتامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخی مرته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي مرته واچول شي چې مرته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 20,313 شکمنې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 14,500 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وویسته، ځکه د دوی په وینا دی د مرګ سمبول و. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسي په مړینې خوښي ښوولې او ویلي دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او اووه نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هیلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهییزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستی.
ده گوهردشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو اویل.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
ده جلاد ده مرگ بخبر که او ایم چه خوخ نیو دروغ بمیویلی وی. ده مرگ و عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیله درلوده. ما چه ده 1988 کال ایدامون پستر گولی دلی. ده خبر خواهی ده ویره ده ده حکومت ده طول عمر برابر ده غمجون و میندو ده زرونو مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویلکی چه ابراهیم رئیسی ده 1988 کال پوری که ده ایران ده خلق مجاهدین ده تنظیم ده سب کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
ل خبرونو ور اخوا.
ترکیش ایرلاینز له ځبان د دریو کلونو ځنډ وروسته پرون کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. یاد هوایي شرکت په خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمیر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاوو د برابرولو غوښتونکي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ترکیش ایرلاینز لنګ دې درې کلن ځنډ وروسته نن د می په یوشتمه د یو مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیالې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوز ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده س یو خو به ویزه ډیر ګران به وي، بل دا س ډیر خلک نسی کولای سي اسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسولین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډیری دوه هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته او باته یا امریکا ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ورته ډیر زیات سہولت وي او زموږ د کاروبار لپاره هم
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې یې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په یوویشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي، اوس مهال په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
میدان وردګ ولایت کې شپاړس د اوبو رسولو شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو پر دې شبکو باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملګرو ملتونو او د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له لوري ورکول شوې دي. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم د دې شبکو په جوړولو خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلوده. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6.4 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوی محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي ته راغلی وو. د ویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تلل شوې وي، هر دره کې به بند جوړ د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو د بل ملک بیا موږ تیل نه راوړو د بل ملک خلک برازیل ته په مزدوري کوي موږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري بس به نور وطن وطن نه ځي دا وخت نه ځي ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې د نرخ په ولسوالۍ کې، یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمان خېلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته یو د کلي کې د البدین په کلي کې، یو د خېلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلی کلي کې ده. او نه پروژه چې دی هغه ترمیماتي پروژه دی چې په غو مونږه
د یاد ولایت اوسیدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوی دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی بس الحمدلله ډېر خوشاله یو. الله دې توفیق ورکړي چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
موږ د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو. حدا نور بندو باکی باید بنده مخته جور شی
پروژه چی ده دولت اماراتی خونه کما پروژه آیار شویه و دوگو نموش دیر خوشحاله یه مقصد دیمور وقتانه دادی چی دیمور کمالیار که پلچکوی مثلا که کمالیار خاروپوی هم وقتانه ده چرته جورش.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوقی یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. لمن شټوله به جوړ او خوشاله وسه. زه د فراب ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ ګزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی، په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سار پر اکشن شو ګوري وای ادبی خپل بیا دی ما پاغه مردار سی وسی او ځا پر ځا هغه یمړی وسی شو ګورو بیا دغه هغه لښونه را واخوې خواتی وګورځو. خو را کم رنگ درنګ واکسینونه مهم ورته لګولې دي. نو متاسفانه چې هیڅ انتروس پرې ګټ نه درته کړی دا تقریبا په دغه سم میاشت کې یا سبان دی میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 سپورې دا شمړی سی وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د آزادی چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د وکسي جوړ او خوشاله به یستم. تعلیم ډیر ښه دی، تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه دی. نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ کولای شي. نو دموږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، کومې دوایانې چې جوړېږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړېږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سي انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یي، بس بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلی احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېر خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلې دي. دا شوي دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلې دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کابل په وخت سهار شپږ بجې او دیش دقیقې. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې اونیز پروګرام نیمه نړۍ په ګډه اورو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
۱۰۰
طالبانو پرون په نیمروز پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څخلو په څور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په څور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له پنځلسو تر